پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړای کې زمو هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوال ورسپانو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه د نجیب عامر اورو.
د خبرونو سرټکی، پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن د بغاوت کیس کې د لاهور های کورټ ته وړاندې شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. د اقتصاد په څانګه کې د نوبل جایزې ګټونکي اعلان شول. نن په لاهور های کورټ کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بغاوت کیس کې د اوریدنې پر مهال عدالت ته حاضر شو. له نوموړي سره د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او پیژندل شوی خبریال سیریل المیډا هم عدالت ته وړاندې شول. په دې مقدمه کې پر نواز شریف تور دی چې د ډان ورځپاڼې خبریال سیریل المیډا سره د روان کال په مې میاشت کې په یوه مرکه کې د ممبئی د ترهګرو بریدونو په اړه د پاکستان د بدنامولو هڅه کړې وه. بیا شاهد خاقان عباسی د نواز شریف د سرګرم ملاتړ کړو. د مقدمې د اوریدنې پر مهال لاهور های کورټ امر وکړ چې د خبریال سیریل المیډا نوم دی د هغه لیست نه وویستل شي چې پرې له هیواده بهر په سفر بندیز وي. په یاد کیس کې بل اوریدنه به د اکتوبر په 22مه وي. عدالت نواز شریف، شاهد خاقان عباسی او سیریل المیډا ته امر کړی چې په هغه ورځ به خپل لیکل جواب وړاندې کوي. په اسلام آباد کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ نن د آسیا بیبي د کیس اوریدنه وکړه. آسیا بیبي هغه عیسوي مذهبه پاکستاني میرمن ده چې پرې د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی دی. د آسیا بیبي د کیس اوریدنه چیف جسټس عاقب نثار، جسټس آصف سعید کوسا او جسټس مظهر عالم میاخیل وکړه. د آسیا بیبي د اعدام د سزا خلاف پر اپیل د سپریم کورټ بینچ خپله پریکړه محفوظه وساتله او اعلان یې نکړه. د آسیا بیبي وکیل سیف الملوک عدالت کې وویل د هغې د موکل خلاف اف آی آر د کلی مولا جمع کړو چا چې په خپل سرګو د پیښنه ولیدلې چې ګواکې آسیا بیبی د توهین رسالت جرم کړوي. آسیا بیبی د 2009 کال د جون لمیاشتې راهیسې په یاد قضیه کې کړیږي. په 2010 کال کې عدالت هغې ته د مرګ سزا ورولې وه خو هغې پر ضد اپیل کړو. پاکستان لنن نه په جلال آباد کې خپل کنسلګری بیرته پرانیسته. د مشال رادیو خبریال وای د کنسلګری بهر خلک د ویزو لپاره په قطارونو کې ولاړ دي. د لیاقت په نوم یو ویزا خستون کې داسې وویل:
نن زه ډېر زیات خوشحاله یم چې د پاکستان کنسلګری خلاص شو. دا په دې خاطر چې موږ ډېر زیات مجبوریتونه دي. زه خپل ناروغ لرم او غواړم چې ویزا وهم او خپل ناروغ دغه ته ویسم پېښور ته.
په جلال آباد کې د پاکستان کنسلګری د اګست له 9 نیټې راهیسې د ویزو ورکولو کار بند کړو. د اګست پر 13 نیټه د پاکستان کنسلګری چارواکو د ننګرهار په ولایتي ادارې تور پورې کړو چې د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي، خو افغان چارواکو دا تورونه رد کړي ول. د ناقانونه پیسو د سار ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې نه کسیز پلاوی د وخت پاکستان په سفر دی. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبري الوی د غپلاوی د پاکستان نوم په خړ لس کې تر شاملې دوه وروسته د مالی چارو د سارلو لپاره یاد هیواد ته تللې. د پلاوی به تر 12 ورځو پورې په پاکستان کې وي. فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې په 13 فبروري میاشت کې له ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو په تور پاکستان په خړ لست کې شامل کړو. دا اداره په نړۍ کې د ترهګرو د مالی سرچینو او تورو پیسو د مینځنی یا منی لانډرنګ څارنه کوي او په دې لړ کې د پاکستان له کاره خوشاله ده. د پاکستان د خزانې وزیر اسد عمر د اګست په 1 د سینټ په غونډه کې ویلي ول نوې حکومت غواړي چې د ناقانونه پیسو د سار ادارې اندېښنې لرې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان پر پولو دی نړیوال پوځ پر ځای کړل شي چې په دغه هیواد کې د ګاونډیو د لاسوهنې مخنیوی وشي. محمود خان اسکزی وویل
چې دا یو سلامتي کونسل د افغانستان پر پولو ودرېږي، یا د کوم متحده پوځ راوستوي یا خپل پوځونه راوستوي مخ ته افغانستان هم سایګان ته چې دلته به څوک نه افغانستان کې به څوک مداخلت نه کوي او افغانان ټول سره کښېنې وروغو په درې میاشت به دا وروغو.
محمود خان اسکزی دغه سرګندونې په کوټه کې د 1983 کال د 8 اکتوبر د پیښې په یاد جوړې شوې غونډې ته پرون وکړې. نوموړي دغه راز له بولانا تر چتراله په یوه جغرافیایي سیمه کې میشتو پښتنو لپاره د یوې صوبې غوښتنه بیا تکرار کړه. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او پرونې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر دفتر څخه پرون وخته په خبرې شوې لامی کې ویل شوی چې دواړو چارواکو پرون مخام په ارګ ماڼۍ کې ولیدل چې پکې ولسمشر غنی د سولې د پروسې د بریالیتوب او د امنیت د ټینګښت په هدف د افغان حکومت د هڅو یادونه وکړه. اعلامیه زیاتوي په دې موقع زلمی خلیلزاد ویلي په دې پروسه کې به د امریکا حکومت او ولس له افغانانو سره ولاړ وي. زلمی خلیلزاد به په خپل لس ورځني سفر کې د افغانستان ترڅنګ پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عرب ته هم ځي. نوبل کمیټې د اقتصاد په څنګه کې د سخت کال جایزې ګټون کې اعلان کړ. د سویډن اکیډمۍ نن په خپل اعلان کې ویل د ییل پوهنتون ویلیام نورد هاوس او د نیویارک پوهنتون پاول رومر سخت کال د اقتصاد په څنګه کې د نوبل جایزې ګټون کې دي. د دواړو ترمنځ به $1,000,000 جایزه تقسیمېږي. تر دې وړاندې د سولې، طب، فزیکس او کیمیا په څنګه کې د نوبل جایزې ګټون کې اعلان شوی ول. سخت کال به د ادبیاتو په څنګه کې د نوبل جایزې ګټون کې نه اعلانېږي، ځکه چې سویډنۍ اکیډمۍ چې دغه جایزه اعلانوي پکې د جنسی زورونی یو سکندل مخې ته راغلو. د نوبل جایزې د دسمبر په 10 نیټه ورکول کیږي. دا د سویډنی صنعتکار الفرید نوبل د مړینې ورځ هم ده چې په 1899 کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې وې. هغه د خپل شتمنۍ زیاته برخه دغه وړډونو ته ځانګړې کړې وه. د جنوبی کوریا چارواکي وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د دوهمې سرمشریزې لپاره سلا شوی دی. د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر څخه دا بیان پرون له هغې وروسته خپور شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سول ښار ته ورسېد. نوموړي پرون سهار د شمالي کوریا له چارواکو سره لیدلی وو او د مایک پومپیو په وینا په هغه هېواد کې د اټومي وسلو څخه د سیمې پاکولو په اړه ګټورې خبرې شوې. د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ په روان کال په جون میاشت کې هم لیدنه شوې وه. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه اوس درته زموږ همکار د هوا حال او د کرنسی به وړاندې کوي.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غسل کیږي او په 1.90 روپۍ خسول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.83 روپۍ. یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.76 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 3.83 روپۍ او په 4.3 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 4.80 روپۍ او په 4.90 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.70 روپۍ غسل کیږي او په 1.72 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتونو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو، کویټه او ژوب کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، بنو کې 29 او 18، ژوب کې 25 او 6، او کویټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو د پاکستان دوه پخوانی وزیر اعظمان نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د ډان ورسپانی خبریال سیرل المایرا نن په لاهور های کورټ کې د دوی پر ضد د یوې مقدمې اوریدنې ته حاضر شول. د امریکا پوځ له پاکستانه غوښتي چې له خپلې خاورې د افغانستان جګړې ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي. د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون په کوټه کې د خپل ګوند یوې غونډې ته په وینا کې د پاکستان میشتو پښتنو لپاره د یوې بېلې صوبې غوښتنه وکړه. سر لنن په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری بیرته پرانستل شو چې دغه کار ته د سیمې خلک خوښتي.
پاکستان کونسلګری خو شو چې خلاص شو. ډېر ښه کار دی. په لمبر معاملہ دا کمیشن کاران هر څه ختم شوی دی.
او د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ وایي د پښتنو سیاسي مشرانو د یو نوي سیاسي اتحاد جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي.
عوام ته مې احساس شوی دی چې یو لوی اتحاد د جمهوریت د مضبوطیا لپاره دا ضروری دی.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موجود پاکستان دوه پخوانی وزیر اعظمان نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د هغه واد د ډان ورسپانی خبريال سیرل المایرا نن په لاهور های کورټ کې دوی پر ضد جوړی د مقدمې اوریدنې ته حاضر شول. یاد عدالت د وزیر اعظمانو خلاف د غدارۍ د مقدمې اوریدنه کوي. په نواز شریف تور دی چې د ممبئی ښار ترهګر بریدونو په اړه په یو مرکه کې د هیواد د رسوا کولو هڅه کړې چې شاهد خاقان عباسی بیا د نوموړي د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د اوریدنې پر وخت سخت امنیتی ګامونه پورته کړل شوي ول. تفصیل له احمد الله اورو.
نندګل پورس د لاهور های کورټ جسټس مظاهر علی اکبر نقوی په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، شاهد خان عباسی او سیرل المیډا په موجودګۍ کې د کیس اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال عدالت د خبریال سیرل المیډا نوم د ایگزیټ کنټرول لیست یا ای سی ایل نه د وستلو حکم په کولو سره سره د نوموړي ناقابل ضمانت د نیولو وارنټ هم منسوخ کړل. عدالت په تیره اوریدنه کې د سیرل المیډا نوم په ای سی ایل کې د اچولو او ناقابل ضمانت د نیولو وارنټ جاری کړی وو. د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وکیل د اوریدنې پر مهال عدالت ته خواست وکړو چې په 14 اکتوبر زمینی انتخابات کیدونکې دي، نو کاروایی دي تر انتخاباتو وزنډوي. د کم وروستو چې عدالت د کیس اوریدنه د اکتوبر 22 نیټې پورې وزنډوله او نواز شریف، شاهد خاقان عباسی او سیرل المیډا ته د تحریری جواب جمع کولو هدایت وکړو. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د روان کال په مئی میاشت کې ډان ورځپاڼې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو وسلوالې ډلې اوس هم فعال دي چې ورته د غیر ریاستي عناصرو نوم ورکول کیږي. آیا دوی ته دا اجازه ورکول پکار دي چې تر سرحد هغې غاړې ته د ممبئی په ښار کې 150 کسان ووجني؟ د نوموړي دې بیان وروستو د مدني ټولنې یوې غړې امنا ملک په لاهور های کورټ کې د هغه وخت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، نواز شریف او خبریال سیرل المیډا په ضد درخواست جمع کړې وو او له عدالته یې غوښتلی وو چې نواز شریف او شاهد خاقان عباسی د وزیر اعظمۍ د سوګند خیال نه دی ساتلی، نو پر ضد دې د بغاوت کولو کاروایی وکړي. د قانوني چارو کارپوه او سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر قاضی انور وایي داسې معلومات چې په ډاګه کولو سره د ملک سلامتۍ ته نقصان رسی، نو وزیر اعظم پابند وي چې هغه به هیچ چا سره نه شریکوي. خدا قتل پکار دي چې نواز شریف په خپلې مرکه کې چې کومې خبرې کړي هغه چاته د وړاندې څخه نه وي معلومې. هند او امریکا په وار وار د غیر ریاستي عناصرو خبرې کوي او د پاکستان فوج هم څو ځله ویلي دي چې د وسلوالو ډلو خاتمې لپاره کوششونه کوي. نو که دا غیر ریاستي عناصر په پاکستان کې نشته، نو بیا فوج د چا پر ضد عملیات کوي؟ د هند په ممبئی ښار کې وسلوالو په 2008 کال کې برید کړی وو. پاکستان د هند د تورونو پر اساس د ترهګرۍ ضد عدالت کې مقدمه دایر کړې وه چې لا هم سرته نه ده رسېدلې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه جویش.
د امریکا پوځ له پاکستان غوښتي چې له خپلې خاورې د افغانستان جګړې ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي. د امریکایي پوځ د مرکزي کمانډې مشر جنرال جوزف ووټل د اکتوبر پر 1 یعنی پرون په پینټاګون کې وویل پاکستان باید د افغان طالبانو مشرتابه اړ کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي امریکا ته په خپل وروستي سفر کې هغه مفروضه چیلنج کړه چې ګواکې پاکستان لا هم په افغانستان کې جنگیدونکو وسلوالو ته خپل خاوره ورکوي. پر دې موضوع د پاکستان ډان ورځپاڼې د یوې لیکنې مهم ټکي درته اورو. د ډان ورځپاڼې لیکنې وایي د امریکا پوځ له پاکستانه دوه غوښتنې کړې دي. یو دا چې د پاکستان او طالبانو اړیکې د افغانستان له هغو سره پرې کړي، او دویمه دا چې د طالبانو مشران له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. دا څرګندونې د امریکایي پوځ کمانډر جنرال جوزف ووټل امریکا ته د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي د وروستي سفر په تړاو د اکتوبر پر 1 په پینټاګون کې په خپلو خبرو کې وکړې. نوموړی جنرال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روانې جګړې لپاره نیغ په نیغه ذمہوار دی. جنرال ووټل وویل پاکستان باید د خپلې خاورې د افغانستان جګړې ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي. هغه زیاته کړه پاکستان باید دا خبره هم یقیني کړي چې په افغانستان کې جنگیدونکي وسلوال د پاکستان پر خاوره روغتیايي او نورې مرستې ترلاسه نه کړي. جنرال ووټل همداراز له پاکستان وغوښتل چې د افغان طالبانو پر مشرتابه د خپل نفوذ په کارولو سره هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. لیکنه کاږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اکتوبر پر 3 په واشنگتن کې په یو څېړنیز اداره کې د خبرو پر مهال دا مفروضه چیلنج کړه چې ګواکې پاکستان اوس هم افغان وسلوالو ته په افغانستان کې د جګړې جاري ساتلو لپاره خپل خاوره ورکوي. نوموړي د امریکا پوځي چارواکو او همداراز د کانګرس غړو ته بلنه ورکړه چې پاکستان ته ورشي او حالات له نږدې وګوري. د قریشي په خبره دوی به امریکایي چارواکو ته وښیي چې نور د پاکستان پر خاوره د افغان طالبانو پټنځایونه شتون نه لري، او دا چې اسلام آباد د افغانستان د مسلې د سیاسي حل په برخه کې خپلې ژمنې پوره کوي. د لیکنې تر مخه امریکایي جنرال جوزف ووټل د پاکستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو خبره تایید کړه، خو وی ویل د دوی څېړنې ښیي چې طالبان لا هم د پاکستان په خاوره کې فعالیت کوي. نوموړي زیاته کړه امریکا له پاکستان غواړي چې خپلې خاورې د وسلوالو د ایستلو چارو ته دوام ورکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي غوښتنه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې ویشل شو پښتنو ته د پښتونستان په نوم ځانته صوبه ورکړل شي. نوموړي همداراز د ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان پر پولو د نړیوال پوځي ځواکونو ځای پر ځای کړي چې په هغه هېواد کې د ګاونډیو هېوادونو د لاسوهنې مخه ونیول شي. نوموړي پرون دا خبرې په کوټه کې د خپل ګوند یوې غونډې ته کړې. تفصیل یې په دې رپورټ کې وو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تیر ماښام په کوټه کې د 8 اکتوبر 1903 اتیا د شهیدانو په یاد کې وجوړ شوی وی جلسې ته د وینا کول پر وخت ویل دي چې په یواد کې د یو کس د وزیر اعظم د جوړولو لپاره په لوی کچه په انتخاباتو کې درغلي شوی ده کوم چې یو غیر عیني عمل وو. محمود خان اڅکزي دا هم ویل چې د پاکستان پر اساسي قانون باندې اوس هم ډېر اعتراض شته خو دا عین په ډېر مشکل سره جوړ شوی دی.
پنجابی تو صوبہ اکھڑے سندھی تو صوبہ اکھڑے دا آئین دا پشتانہ یوی ٹکڑے تو صوبہ اکھڑے بلوس تیخ صوبہ ورکا زی ہم پا دا کی اپریشو دا آئین پر دا پوری پشتون پا چلور ٹکڑو کی تقسیم ساتھ علی دی دا پشتون خاملی آئین پاٹی دا پشتان دا چی پر دا پوری ٹول پشتون وطن با پا یو صوبہ کی او دا دیر نم با پشتونستانی
دا پشتون خاملی آمی گوند دا مشر پوینا او موږ د خپل خاورې د ازادۍ لپاره ډېر قربانیانې ورکړې دي. هیڅوک و پښتون قام ته دا نشي ورښولی چې ازادي و څه ته وایي او د وطن سره محبت څه ډول کېږي. نوموړي په افغانستان کې په روان جنګ باندې خواشنۍ څرګنده کړه او د سکیورټي ګوند څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د لاسوهنې د مخنیوي لپاره د ګاونډي هېوادو سره پر پوله باندې د ملګرو ملتونو نړیوال فوج ځای پر ځای کړل شي.
سلامتی کونسل دا چلور پنځه زورور امریکا روس چین فرانس او انګریز تیر مهربانی وکړي دا پنځه قوتونه د افغانستان پر پولو ودرېږي یا د اکوردو متحده فوج راواستوي مخ ته افغانستان هم سایګان کوي چې دلته به څوک نه افغانستان کې به څوک مداخلت نه کوي او افغانان ټول سرکښې نه وو په درې میاشتې په دغه وو.
و جلسې ته د پښتون قومي جرګې مشر نواب ایاز جوګزی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سیکرټري عبدالرؤف لالا او سېنېټر عثمان کاکړ تر څنګ نورو وینا کوونکو هم وینا وکړه. دلته خبره د یادونه وړ ده چې پر انتخابي کمیشن باندې د دې څخه لمخ هم په انتخاباتو کې د درغلي تورونه لګېدلې دي خو انتخابي کمیشن همیش دا تورونه رد کړي دي.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
نن په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری بیرته پرانستل شو او د ویزو ورکولو کار یې پیل کړی. د کونسلګری د اګست پر 9 نیټه په دې خاطر تل شو چې ګواکې د ننګرهار ولایتي ادارې په چارو کې لاسوهنه کوي خو افغان چارواکو وروسته دغه مسله په کابل کې د پاکستان له سفارت سره شریکه واضح کړه چې په نتیجه کې په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری بیرته کار پیل کړ. د جلال آباد باز محمد عابد معلومات راکوي.
د سباندی یوې میاشتې ځنډ وروسته په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری نن دوشنبه یو ځل بیا افغانانو ته د ویزې د ورکولو کار پیل کړ. د ویزو په اخیستلو کې د ننګرهار ولایتي اداره د یو میکانیزم له مخې د ولسوالیو په تناسب جدول جوړ کړی چې ویزا اخیستونکي سراج العمارت بند ته ورغواړي، د ویزو د اخیستو نمبر ورکوي او له هغې وروسته کونسلګری ته ورځي او خپل نمبر ته په قطار کې درېږي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاوله خوګیاڼی وایي چې ویزا اخیستونکو ته د اسانتیا په فار ولایتي ادارې دوه ګروپونه تنظیم کړي چې یو یې په سراج العمارت بڼډ کې او بل یې له کونسلګرۍ نه بهر ویزا اخیستونکي په قطارونو کې تنظیموي. سراج العمارت بڼډ ته د هغو ولسوالیو سلګونه کسان په قطارونو کې ولاړ ول چې په دوشنبه یې د ویزې اخیستلو نمبر و. یو تن چې د وینې د کمښت په ناروغۍ اخته دی او د ویزې اخیستلو لپاره بڼډ ته ورغلی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
مانوم سید خاطر شاه ده خپل مریضی ما شوکت خانم نه علاج کوم د پېښور نه کونسلګری بند و ډېر مریضانو ته دا مشکلات وو. ما خپل اوس دا لسم تاریخ ده که چېرته یو ورځ نورم موزنډې دي بیا اسپتال باندې د میاشت نمبر نه راکوي.
په خو به د کونسلګری په شاوخوا کې کمیشن کارانو د پیسو او واسطو په بدل کې خلکو ته ویزې لګولي چې دې چار ولایتي اداره مجبور کړ چې د ویزو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. اوس چې د همدې میکانیزم لمخې د ولسوالیو په کچه خلک ویزې اخیستو ته راغلي ول د ولایتي ادارې له دغې کړنې خوشاله ول. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
پاکستان کونسلګری خلاص شو مونږ ډېر زیات مجبوریتونه دي زه خپل ناروغ لارم ورسم او غواړم چې ویزه و هم خپل ناروغ دغه ته ویسم پیښور ته
زمانم نصر احمد دا چې د پاکستان کنسولګری خو شو چې خلاص شو اوس کار خو منظم روان دی ډېر ښه کار دی په لمبر معاملہ دا کمیشن کارانر څخه ختم شوی دی
د ننګرهار د ولایتي ادارې د جوړکړي جدول لمخې به د هر یک شنبه پورز د پکتیا خوز غزنی کونړ نورستان او لغمان ولایتونو تذکیره لرونکو ته ویزه ورکول کیږي د هری دوشنبه پورز به د روداتو پچیراګام چفرهار خوګیانو شیرزادو او ایسارک ولسوالیو تذکیره لرونکو او کوچانو ته ویزه ورکول کیږي د هری سیشنبه پورز به د هسکی می نیکوټ غنیخیلو اچین دوربابا او نازیانو ولسوالیو تذکیره لرونکو ته ویزه ورکوي په چهارشنبه به د بټیکوټ درنور کامی خیوی گوشتی ممندری او لالپوری ولسوالیو تذکیره لرونکو ته ویزه ورکوي او د هری پنځشنبه پورز به د جلال آباد ښار په ګډون د سرو رود او بیسودو ولسوالیو تذکیره لرونکو ته ویزه ورکول کیږي باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکستان یا ویش شارټ ویوز 2013 15315 او 15555
پرون د خیبر پختونخوا د سوات په مرکز منګوره کې د پاکستان مسلم لیگ نون ځایي مشرانو او کارکونکو د ګوند مشر شهباز شریف ته نیولو خلاف مظاهره وکړه دوی په خپل بیانو کې وویل د مسلم لیگ نواز ګوند خلاف احتساب نه بلکې سیاسي انتقام روان دی او په خبره چې دا به ښې نتیجې ورنه کړي شهباز شریف د اکتوبر پر 15 د احتساب کامی ادارې د درغلیو په تور نیولې دی وفاقي حکومت وایي یا د اداره خپلواکه ده په درغلیو کې د تورنو خلکو خلاف اقدامات کوي تفصیل نیاز احمد خان اور
نشاط چوک پنګورې کې پلسونو د مسلم لیگ نون غړي راجمع شوي ول او د حکومت او احتساب ادارې نه په ضد نارې لګولې مظاهره چانو لسونو کې چاټونه هم راغستې ول چې پرې د مسلم لیگ مرکزی مشر میا شهباز شریف د نیولو غندري نارې لیکوي وروسته احتجاجي مظاهرې ته د ضلع سوات مسلم لیگ مشر قوي خان وویل چې د شهباز شریف نیول په 14 اکتوبر ضمني ټاکنو کې درغلې ته لاره جوړول دي
اته ورځې مخکې شهباز شریف گرفتار کو ولی چې هغه هر حلقه ته بده او په هر حلقه کې هغه اختتامی جلسه به هغه کوله او هغه جلسونه دی وستو زکر چې 30 سیټونه دي او د پنجاب حکومت ډیر نازک حالات کې دي زکر چې سنټ دا الیکشن وشو نو پدې کې دا غوښ پک اوټونه کم شو شپک تی بیا پدې او مشکلاړو دا هغه و چې رکدا دا مسلم لیگ وګټي نو زمنګ حکومت رانیږي
دین اوړاندې د مسلم لیگ نون منګوري یو مشر ارشاد خان وویل چې په ملک کې صرف د مسلم لیگ نون مشر نو پزیت انتقامی کار روی روانی دی او دوی به دغه چری هم برداشت نکړي
د هر ایم پی ای د هر ایم ایل ای د هر صدر د هر جنرال د هر جج د ټول دې احتساب وشي بیا به ان شاء الله مونږ سره مشانه بشانه ولاړو خو کو دا انتقامی کار وایي نو لدیز کی نو ایم عمران نیازی صاحب چې د دوه میاشت میل مبای کو یو پیر زما مشر کال وکو او وی چې روډونو تر اوځي نو ان شاء الله ته به وینې چې درنه خلک څنګه ورګي اسلام آباد څنګه بلاکیږي او حکومت څنګه ختمیږي
د یادونه وردا چې د پاکستان احتساب یو ادارې نه نیا شهباز شریف د ودانې په یو پروژه کې د درغلو په تور کې نیولې او وروسته عدالت د لس ورځو لپاره پر ریمانډ تفتیشي ټیم ته حواله کړې بل خو د واکمنې پارټۍ مرکزی وزیر پواد چودري بیا بیا رسنو ته ویلي چې د شهباز شریف گرفتاری سره د دوی سره تعلق نشته او دا کارروایی یاد ادارې په آزاد بټ کړی ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
نن د خبر په لوړګي کې د خوګخیل قوم مشرانو او ځوانانو د رسد او تعمیراتي کارونو کمپنۍ نېشنل لوجستیک سیل د نو تعمیراتو پر ضد چې په سیمه کې د پام کې لري چې وی کی دغه پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه دوی ویل اول د ځایي مشرانو په اعتماد کې واغستل شي وروسته د یاد اداره خپل تعمیراتي چارې پیل کړي د خوګخیل قوم مشران وایي تورخم یو مهم تجارتي مرکز دی او هلته د هر یوې نوې منصوبې تر پیل د مخه باید له دوی سره سلا مشوره وشي تفصیل په دې رپورت کې
د خوګخیل قوم د ځوانانو د تنظیم یو مشر اصرار شینوار د نننی احتجاج پاړه مشال ریډیو توای
په تورخام کې چې کوم مونږ زمکه پاړه والا باندې غوښتو په زمکه کې موږ سره ان ال سی والو اګریمنت کړل غوښته نو مونږ قوم خپل منځ کې غونډ شو دا فیصله وکړه چې مونږ سره مشوره نه شي مونږ یو قسم اګریمنت هم نکړو انتظامیه سره دا خبرې مونږ وکړې خو انتظامیه مونږ سره هیڅ قسم مذاکرات هم په دې خبرو کې نه کا مونږ مجبور شو چې احتجاج مو دو سکار دے مطلب آر سے بند کا کاروباروں دو راتک سرا بند شو زمگا گا سلور ذرا ٹوڑیان والا بے روزگار شو ٹینکوچو والا بے روزگار شو ریڑو والا بے روزگار شو مزدورم بے روزگار شو ٹنم والا بے روزگار شو
د خوګخیل قوم یو مشر شاہ حسین شینوار وای چپ تورخم کی دی د دوی د قوم د گټو خیال وساتل شی
اگریمنٹ کی چکم لیکل شو یا پاغ اگریمنٹ باندې پورا ونه چلی دا وس مسئلہ دی حد لا راغلا چې زمونږ لاندې په تورخم کې کوم کورونه دي کوم خلک تل توسګی دا غوتم د لیاري ټولی باندې کړای شوې کوم خلک چې د کار روزګار خلک یې هغه ټولو د پاره یې یو بل گیټ وسوله غول نو مونږ دا مطالبه ده چې تاسو کدا سه غیر ضروری تکالیف راوړې او د زنګ په سر باندې راچوې نو ما په خیال چې دا گزاران دلته بیا سختګي نو ښه خبره ده چې تاسو په خپل حدودو کې اوسې مونږ په خپل حدودو کې اوسو
د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام وای زن سرکاری قومی دارو لپاره مو په تورخم کې زمکه په کار ده او په دې لړ کې مو د خوګخیل قوم زن مشرانو سره خبرې روانې دي هله منیو دغه ستونزه زر هوار شي او هلته زن قومی ادارو لپاره زمکه تر لاسه کړو او د زمکه په بدل کې به معاوضه ورکو او دوی به اول په اعتماد کې اخلو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
جمعیت علماء اسلام فیډ الوی په ملک کې د یو نوی سیاسي اتحاد لپاره حالې ځلې ته ذکر دي د ګوند سېنټر مولانا طور رحمان مشال ریډیو ته ویل مولانا فضل الرحمان په دې اړه له یو شمېر سیاسي مشرانو سره لیدې کاته کړې دي بل خو امینه شتل ګوند او قومي وطن پارټي هم د دوی لورو د یو نوی سیاسي اتحاد جوړولو د هڅو پخله کوي له مجید بابره تفصیل ورو
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې سره تعلق لرونکي سېنېټر مولانا طاهر رحمان وایي چې دا مهال د دوی ګوند په ملک کې د یو نوي سیاسي اتحاد لپاره په هلو ځلو کې دی. تیر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې هغه وویل چې په دې لړ کې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان یو شمېر سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه هم کړي دي او زیاتوي
کوم لوبا چې دلته ایجنسیو وکړه د ملک د تحفظ لپاره او د ملک د استحکام د پاره سیاسی گوندونه په خپل منځ کې کښېنني عمل خو نور هم ورانې طرف ته روان دی. مولانا سره په دې حق له نو شریف سره مجلسونه شوي دي. امید دا دی چې ډېر زر به یو نوی اتحاد یا یو نوی سیاسي غونډه کیږي په دې ملک
په مرکز او صوبو کې اپوزیشن ګوندونو وار لمخه د زمینی ټاکنو لپاره سیاسي اتحاد کړی دی او پریکړه کړې ده چې په کومه حلقه هم د 25 جولای په ټاکنو کې د اپوزیشن ګوندونو سره تعلق لرونکي امیدوار په دویم نمبر راغلی وو. اپوزیشن ګوندونه به په هغه حلقو د هغه ګوند امیدوار مرسته کوي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپه وویل چې د نوي سیاسي اتحاد لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو خپل دي.
دا کوم د پښتنو اواز او هغه قصدن د پارلمان بار ساتل شوی دی. یو هغه مونږ ټول کړی دی چې بای الیکشن کې د اپوزیشن ټول ګوندونه چې یو ځای شوی دي او چې دویم نمبر باندې څوک راغلو هغه دا حمایت کوي هغه پاټه حمایت کوي او چې دا الیکشن تیر شي نه کنه پس وردا یا پدې باندې سوچ کول شي چې نور څنګه قدمونه اخیستل پکار.
سورې د مخکې د جمعیت علماء اسلام فیډ علي مشر مولانا فضل الرحمن د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره هم یو ملاقات کړی وو. د دې ملاقات په اړه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یاد ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل
د پی ټی آی نه علاوه په دې وطن کې چې څوره مذهبي سیاسي جماعتونه دي هغه ټول په دې اتحاد کې ناست دي. مشر لال اسفندیار خان نواز شریف سره دعا مو کړه او بیا مولانا صاحب هم دلته راغی کې پس پاټه مشرانو سره ملاقاتونه وشو. دا ټول د دغه اتحاد سلسلې دي. عوام هم د دې خبرې احساس شوی دی چې یو لوی اتحاد د جمهوریت د ازادۍ لپاره او د جمهوریت د مضبوطۍ لپاره دا ضروري دی.
تر دا مهال معلومه نه ده چې د دې نوي سیاسي اتحاد ایجنډا او تګلاره به څه وي. خو د 25 جولای د ټاکنو نه پس د اپوزیشن ګوندونو یو اتحاد مخې ته راغلی و چې ورته الاینس فار فری اینڈ فیر الیکشن یا د صفا ټاکنو لپاره سیاسي اتحاد نوم ورکړل شوی و.
د مجید بابر رپورټ اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور د اوبخې د نجیب عامر نور.
په لاهور هایکورټ کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته بغاوت کیس کې د اوریدنې پر مهال عدالت حاضر شو. له نوموړي سره د پاکستان یو بل پخوانی وزیر اعظم شاهد خان عباسی او پیژندل شوی خبریال سیریل المیدا هم عدالت ته وړاندې شول. د کیس بل اوریدنه د اکتوبر په 22 کې په اسلام آباد کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ نن د آسیا بی بی د کیس اوریدنه وکړه. آسیا بی بی هغه عیسوي مذهبه پاکستاني میرمن ده چې پرې د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی او ورته د مرګ سزا ورول شوی. د آسیا بی بی د اعدام د سزا خلاف پر اپیل د سپریم کورټ بینچ خپل پریکړه محفوظه وساتله او اعلان یې نکړه. د نا قانونه پیسو د سار ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې نه کسیزه پلاوی دا وخت پاکستان په سفر ده. دغه پلاوی د پاکستان نوم په خړ لست کې تر شاملې دروسته د مالی چارو د سارولو لپاره یاد هیواد ته تللې. دغه پلاوی به تر 12 ورځو پورې په پاکستان کې وي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان پر پولو دې نړیوال پوځ ځای پر ځای کړل شي چې په دغه هیواد کې د ګاونډیو د لاسوهنې مخنیوی وشي. پاکستان لننه په جلال آباد کې خپل کنسولګری بیرته پرانیسته. د مشال رادیو خبريال وای د کنسولګری بهر خلک د ویزو لپاره په قطارونو کې ولاړول. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې. خلیلزاد په خپل 10 ورځني سفر کې پاکستان، متحده عرب امارات، قطر او سعودي ته هم ځي. نوبل کمیټه د اقتصاد په څانګه کې د سخت کال د جایزې ګټونکو اعلان کړ. د سویډن اکیډمۍ نن په خپل اعلان کې ویل د ییل پوهنتون ویلیم نورت هاوس او د نیویارک پوهنتون پاول رومر سخت کال د اقتصاد په څانګه کې د نوبل جایزې ګټونکي دي. او د جنوبي کوریا چارواکي وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د دوهمې سرمشریزې لپاره سلا شوې ده. ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون په جون میاشت کې د دواړو ترمنځ یوې تاریخي سرمشریزې پر مهال لیدل.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان په دوره باندې لیکلي او وایي د نوموړي په وینا چې د بلوچستان د پرمختګ او د دې ځای د خلکو د ژوند معیار ښه جوړولو لپاره به اقدامات کوي. ادارې وایي که څه هم بلوچستان د رقبې په لحاظ سره تر ټولو لویه صوبه ده، خو په پرمختګ او خوشحالۍ کې تر ټولو وروسته پاتې ده. او اوس چې عمران خان د دې صوبې د پسماندګۍ ختمولو کومه خبره کړې، دا د ستاینې وړ ده. ادارې اخري کې لیکي د بدمرغه چې د بلوچستان لپاره تیرو وختونو کې څومره هم سرمایه راغلې ده، په هغه کې کرپشن شوی دی. نو په موجوده حالاتو کې تر سوچ په کرپشن او درغلیو کابو نوی موندل شوی، تر هغه دا صوبه پرمختګ نشي کولای. نو وزیر اعظم عمران خان چې د بلوچستان د پرمختګ لړکې کومې وعده کړي، باید چې هغه پوره کړي شي، چې د دې صوبې خلک هم د احساسي محرومۍ نه را بهر شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي وزیر اعظم عمران خان په خپل دوره کې په سی پیک کې د بلوچستان اندېښنو خبرې وکړې. هغوی ویل چې صوبایي وفاقي حکومت به د حق بلوچانو د بیرته راوستلو لپاره اقدامات کوي چې چا د تشدد او ترهګرۍ په وجه دا سیمه پرېښې ده. ادارې وایي خو په دې موقعه دا په ډاګه نه شو چې عمران خان کوم بلوچان یادوي، عام ولس کنه هغه بلوچان چې بلکن خوښي دي. ادارې وایي اوس چې وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان د پرمختګ کومه خبره کړې، نو د نوموړي سره په بلوچستان کې د بیلابیلو لارو چارو ترسره کولو لپاره سیاسي پانګه موجود ده. نو دا سفر ښایي چې کی وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان د مسلو حل د سیاست د لارې ولټوي. جنگ رسپان خپل اداریه کې وایي د پاکستان د دولتي بانک لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې په ملک کې د زرعي مبادله ذخیرې د 13 کالو په پرتله ډېرې راټیټې شوې. او د کال 2013-14 په لومړي سلور میاشتو کې په دې ذخیرو کې 1.05 بلین ډالر کمی راغلی دی. اداریه آخري کې وایي په درآمداتو کمولو او برآمداتو زیاتولو د زرعي مبادله ذخیرې سیوا کې دي شي. د دې سره سره پکار ده چې د ټیکس دایره کار هم وغځول شي. نو هیله ده چې وفاقي حکومت په پسلا او مشوره د دې مسلې حل ولټوي چې دا ملک د دې بحرانونو را بهر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د تایلند ایشیا ټایمز رسپانه لیکي لازمي انتخاباتو مخکې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر نیول کېده. څرګندوي چې لا هم د ګوند ته مکنه ورکول کېږي چې د پاکستان په سیاست کې په زیاده توګه برخه واخلي. بلخوا رایټرز خبري ایجنس لیکلي د افغانستان له راتلونکو پارلماني انتخاباتو سره د هغه هیواد خلکو ډېرې هیلې تړلې، خو ویره ده چې دغه ټاکنې د تاوتریخوالي د ممکنه پیښو له وجې اغېزمنې نه شي. د دواړو لیکونو مهمې برخې له منور شاه اورو.
د تایلند ورځپاڼه ایشیا ټایمز لیکي د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شاباز شریف د زمینی انتخاباتو نه وړاندې د احتساب قامی ادارې یا نیب په دې تور نیولې چې د کورونو جوړولو یو منصوبه یې په نیلامۍ کې بریالي شوي ټیکدار ته ورکول منسوخ کړل، خو د شاباز شریف وکیل وایي دغه ټیکدار مفرور وو او کمپنی یې په تور لیست کې شامل ده. د ورځپاڼې په وینا په پنجاب کې د تحریک انصاف د غړو ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه دي، او که مسلم لیگ نواز ګوند په زمینی انتخاباتو کې زیاتې چوکۍ وګټي نو په دغه صوبه کې به د حکومت جوړولو جوګه شي. خو د ورځپاڼې د وینا تر مخه د شاباز شریف نیول څرګندوي چې لا هم مسلم لیگ نواز ګوند ته سیاسي موقعه نه ورکول کیږي، حالانکه نوموړی په خپل ګوند کې د اسټابلیشمنت پلوي ګڼل کېده. ایشیا ټایمز لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د شهباز شریف په نیول کېدو خاموش دي. البته نواز شریف په خپل مختصر بیان کې د دې اقدام ذمہواري په وزیر اعظم عمران خان اچولې ده او د پخوا برعکس یې اسټابلیشمنت یا عدلیه نه دي تورن کړي. نواز شریف د خوشی کېدلو وروسته نه خو کوم سیاسي حالې ځلې کړي او نه یې سیاسي بیان جاری کړي. ورځپاڼه لیکي چې نوموړی د خپل ګوند سیاسي بقا غواړي نو په کار ده چې زر تر زره سیاسي حالې ځلې شروع کړي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د اکتوبر د 16 نیټې پارلماني انتخاباتو ته د دې هیواد نړیوال همکاران د راتلونکي کال د ولسمشریزو انتخاباتو د تیاری په توګه ګوري، خو د دې انتخاباتو تیاریانې د ګډوډۍ، د درغلیو، د تورونو او د وسلوالو لخوا د تشدد د پیښو د اندېښنو سره مخامخ دي. رویټرز د کابل د یو دکاندار وصل وخت کلن نجیب الله د خړې لیکي چې دا به د انتخاباتي عمل د صفاکولو موقع برابر کړي. دا راز د افغانستان مرستندوی هیوادونه او ادارې هم د پرمختګ امیدونو کټو ته لیواله دي. د افغانستان پر راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې به نږدې 9 ملیون رای ورکوونکي برخه اخلي چې پکې د پارلمان د 209 سلويخت چوکیو لپاره د 2500 امیدوارانو ترمنځ مقابله کیدونکې ده. د لړک انتخاباتي امیدوارانو خپل کمپاینونه شروع کړي دي. رویټرز لیکي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د رایو اچولو سباندې 2500 مرکزونه پلان کړي، خو یاد کمیشن وایي چې د امنیت لوجه به یوازې 15000 مرکزونه د رایو ورکوونکو لپاره پرانستل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د دولت مخالفین د په هغو سیمو کې د چاودیدونکو موادو له ځای پر ځای کولو لاس واخلي چې عام خلک ژوند کوي. د ادارې دا موضوع پرون د بشري حقونو په اړه په یوه ځانګړي رپورټ کې راپورته کړه چې په کې دروان میلادي کال له پیله تر سپتمبره د 3600 عام افغانانو د وژنې او یا هم ټپي کېدو له امله جدي اندېښنه وښودل شوه. سفی الله ستانکزی جزئیات لري.
یوناما وایي د افغان دولت وسلوال مخالفین باید ژر تر ژره په ملکي میشتو سیمو کې د چاودیدونکو موادو ړنده او نامناسبه کارونه بند کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د تابع شوي چاودیدونکو موادو له امله ملکیانو ته د زیانونو د زیاتوالي په نوم په یو ځانګړي رپورټ کې ویلي، د انتحاري او نورو وسلوالو بریدونو ترڅنګ په چاودونو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یوناما د مطبوعاتي دفتر یو غړي رفیع الله الکوزي پرون شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه رپورټ په اړه وویل.
دا ځانګړی رپورټ د جنوري لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دېشمې د تابع شوي چاودیدونکو توکو له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې چټک زیاتوالی مستند کړی چې د جګړې له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې نږدې نیمایي برخه جوړوي.
یوناما په دې رپورټ کې ویلي چې د ملکیانو ترمنځ انتحاري بریدونه او پلان شوي بمي چاودنې ټولې د ویرې او ترهې د خورولو لپاره شوي. دا رپورټ داسې وخت جوړ شوی چې په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې له هندوانو رانیولې چې مذهبي لږکي دي، په ګڼو شیعه افغانانو او نورو ملکیانو پراخ بمي او انتحاري بریدونه شوي او د سلګونو انسانانو وینې توی شوي. یوناما وایي د سږ کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې 1015 ملکان وجل شوی او 2519 نور ټپیان دي. روغتي کارکونکو او خبريالان هم چې لپی خورست سیمه تتللی د دویم زلي چاودنو او وريدونو په خاطر قرباني شوی. د یو نماد مدواتي دفتر غړي رفیع الله کوزي د ورستی ریپورت په اساس ټینګار وکړ چې د افغان جګړې ټولې خېلي خوای باید د ملکانو ژوند ته پام وکړي.
یو نماخ کیرو خو ته یادونه کوي چې د ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو قصدي په حق اول ودروي او سپارښتنه کوي چې د دې ډول بریدونو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره چټک ګامونه پورته شي.
د یو نام مشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو د ملکانو وژنه جنگي جرم او د نزغم وړ بلله. د ښاغلي یاماموتو په خبره د بریدونو اوږدمهال اغیزې لپاره منشي غورځېدلې ځکه د چارې افغانان اړ کړي چې تل په ویره کې اوسي او د دوی عادي ژوند اغیزمن کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
افغانستان جمهوری ریاست په غیبات کې د امریکا ولس کلن ماموریت بریالی او لاستراوړنو ډک بولی. د افغانستان د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د نن دوشنبه مشال ریډیو ته وویل د نړیوالو په مرسته په افغانستان کې ترهګری یا ترهګر له ماتې سره مخامخ شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان دفاعي او امنیتي بنسټونه پر خپلو پښو درېدلي او د خپلو خلکو هیواد د حفاظت وړتیا لري. تفصیل کابل د احمد الله د رحمت الله افغان پر رپورټ کې
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې مبارزه بریالۍ وه. د افغان ولسمشر بیان هارون چخانسوري د دوشنبه په ورځ اول تروریزم په افغانستان کې ماته خوړلې.
په تیرو ولسو کلو کې تروریزم ته ماته ورکړې ده. حکومت مستقر دی، هغه خلکو ته خپل خدمات رسوي او د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو په میدان سره ټول مسؤلیت خپل اخیستې دي. 2013 کال تر اوسه پورې او تر پخوا زیاتره هم تجهیز شوي دي. د هوایي آزاد، د ځمکني آزاد، د امکاناتو د لحاظ د ټولو څخه او د افغانستان د خاورو څخه دفاع کوي.
اولس کال وړاندې د اکتوبر په 1 د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د دې لپاره جګړه پیل کړه چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې او په کم وخت کې دغه نظام رانسکور کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو ولسو کلونو کې د نړیوالو په هڅو افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه بیا رغول شوي او لا یې هم د پیاوړتیا لپاره هڅې کیږي. د دغه وزارت فین غفور احمد جاوید وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او همداشان هوایي ځواکونه د دې جوګه سوي چې له خپل خاورې او خلکو دفاع وکړي.
هوایي ځواک خپل ولسونو ته بشري مرستې رسوي، همدارنګه په ملي پروسو کې مرستې رسوي. ټاکلو پروسه ښه بیلګه ده. موږ نن بهرنی ملاتړ لرو، همدارنګه افغانستان د نړۍ د مسایلو یا د نړۍ څخه نړۍ ملاتړ له ځان سره دا ټول هغه څه دي چې په موږ ویلی شو چې دا د دې تیرو ولس کلونو ته لاسته راوړل څخه دي.
خو له دې ټولو پرمختګونو سره سره بیا هم ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړه پراخیږي او پیچلې بڼه خپلوي. د راپورونو لمخې په دغه جګړه کې له 2.5 زیات بهرني سرتیري وژل شوی او همدا شان زرګونه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخته. د پوځي چارو په هاني دلیل په افغانستان کې د سیمه ییزو هیوادونو د استخباراتو لاسوهنه بولی. له دې ډلې باري عریض اول
دا مشکل هغه ستر استخباراتي جګړه د سیمه ییزو هیوادو تر مابین په افغانستان کې ده. بین الملی ټولنه په ټول توان شریک ده په دې چې په افغانستان کې امنیت رامنځته شي، ولی
دا په داسې حال کې ده چې د پیو په نوم د امریکا څړندوی بنسټ د سروې له مخې 9% په سلو کې امریکایان د افغانستان جګړه ناکامه بولي. د افغان ولسمشر بیان وایي چې اوس مهال د افغانستان د جګړې په ماهیت کې بدلون راغلی. د تروریزم نړیوالې شبکې نورې هم پراخې شوي او جرمي اقتصاد وده کړې. هارون چخانسوري زیاتوي چې په افغانستان او سیمه کې د دغو جرړو د ایستلو لپاره سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته تر ټولو زیاته اړتیا لیدل ویل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی وایي چې امریکا دې د افغانستان په هغو ګاونډیو هیوادونو باندې خپل فشارونه زیات کړي چې تروریستان پالي او په خپله خاوره کې ورته خوندي ځایونه ورکړي. بلخوا شاوخوا دوه کاله وړاندې دا شډلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې سر راپورته کړی چې دا محله دغه ولایت سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم فعالیت لري. افغان حکومت وایي چې دغه ډله یې سخته ځپلې او د له منځه وړلو لپاره یې بشپړه اراده موجوده ده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د خوست ولایت حکومتي پوزي چارواکو د هیواد راتلونکو پارلیماني انتخاباتو ته له ولاړو کسانو غوښتي چې د ممکنه امنیتي ګواښونو له وجې دې په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې د لویو غونډو له جوړولو ډډه وکړي. چارواکو دا غوښتنه هم وکړه چې کاندیدان دې له ځانونو سره درنې وسلې نه ګرځوي. چارواکو دا غوښتنې پرون غرمه د یوې خبري غونډې پر مهال کړي. تفصیل یې له خوسته زموږ خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په یاده خبری ناسته کې د خوست ملکی او پوځي چارواکو ویل چې د دولت وسلوال مخالفین د ټاکنو پرانیږدي کېدو د خپلو بریدونو تکتیکونو ته بدلون ورکوي او دوی اندېښنه لري که چیرې د امنیتي ادارو له تدابیرو سره سره د نوماندانو په کومه لویه غونډه کې پیښه رامنځته شي نو د دوی په وینا به بیا د جبران وړ نه وي. په دې خبری ناسته کې خوست والي د خوست امنیه قمندان د ملي امنیت رئیس او د ملي اردو د اول شایسته لواء قمندان ګډون کړی و. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي ویل چې د ټاکنیزو کمپاینونو له پیلېدو وروسته د ګواښونو کچه یو څه لوړه شوې او وسلوالو خپلو تکتیکونو ته هم تغییر ورکړی.
زه په خپل درانه ولس باندې احترام نه غږ کوم چې امنیت په ساتلو کې او یا هم په ټولو اړخونو کې زمونږ د امنیتي خصوصا کشفی و استخباراتی ادارات سره لکه څنګه چې خوانه د ضرورت تعالی همکاري کړې ده خپل همکاري جاری وساتي او چاته اجازه ورنه کړي چې خدای مکه دغه فضا رانه ګډه وړي.
د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی وایي چې د لوی غونډو امنیت یو څه ستونزمن وي نو د دوی غوښتنه داده چې نوماندان د لوی غونډې نه جوړوي.
هیله کوو چې دوی دغه خپلې غونډې چې ډېرې لوی نه شي د هغو امنیت خوندیتوب یو څه ستونزې لري او خدای نه کړه داسې به راپېښه رامنځته شي چې بیا به مونږ ټول نشو جبران کولی. هیله مو ده چې دا د رسنیو د طریقه د خپلې غونډې خپلې پیامونه خپلې غوښتنې خپل ژمنتیاوې د ولس سره د مطبوعاتو د لارې تامین کړي دا به هم د دوی په خیر وي هم زمونږ د ملت او زمونږ د هیوادوالو په خیر بوي.
خوست امنیه قمندان د پوځي شورای وی بلې پریکړې ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې نوماندان د درنو وسلو له ګرځولو هم ډډه وکړي.
لطفا دې نوماندان د ثقيله سلالکه پیکا د شکه راکټ د ګرځولو څخه ډډه وکړي. موږ غوښتنه دا ده چې د ځان سره د 15 میل سلا نه اضافه چغه خفیفه سلاوي دي کلشنکوب دي د ګرځولو څخه ډډه وکړي. تور شیشو موټر د ځان سره نه ګرځوي تر څو موږ پوه شو چې آیا دغه تور شیشو موټر زمونږ د یو نوماندې که خدای نه خواسته یو د مخالف.
د خوست چارواکو په یاد خبری کنفرانس کې ویل چې په یاد ولایت کې ټول 192 ټاکنې سایټونه موجود دي چې 28 د لوړ تهدید سره مخامخ دي او په شپږ نورو سایټونو کې له سره په تذکیرو سټیکرې نه دي لګول شوي. دوی د خوست په شمیر ولسوالیو تریزه او علیشیرو سپیری قلندر موساخیلو او صبریو کې د ټاکنو پر مهال د لوړو ګواښونو خبره وکړه. خو ویل چې هڅه کوي د لوړو ګواښونو کچه منځنۍ حد ته راښکته کړي او په ټاکنو کې خلکو ته په نسبتا آرامه فضا کې د ګډون زمینه برابره کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د انساني حقوقو ادارې وایي په پاکستان کې هر کال شاوخوا زر خزي او جنکې د غیرت په نوم مجل کیږي. خو په خبره یې چې د قصاص او دیت په ترڅ کې ګڼ شمېر ذمہوار کسان په عدالتونو کې له سزا بچ پاتې شي. دا چې پولیس ته د ډول وژنو تحقیقات په کومو بنیادونو کوي په دغه لړ کې غټ چیلنجونه څه دي دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وګورو.
په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې په مبینه توګه د غیرت په نامه د وجنو پیښې رامنځته شوې دي. د راپورونو له مخه تیره میاشت په سوات کې یوه ښځه او هلک په زهرو ووژل شول. د دې نه علاوه په سوابۍ، پېښور، کراچۍ او د پنجاب صوبې په ځینو برخو کې هم دا ډول پیښې شوې دي. خو پوښتنه دا ده چې پولیس د دا ډول پیښو پلټنې په کوم بنیادونو کوي. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د پولیسو د روزنې کالج کې استاد ډاکټر فصیح الدین وایي
چې تور سره شل نورې دفعې مو لګې
له انر کلینګ نوم ورکی او که اغه له چایلد ابیوز په ماشومانو جنسي تشدد ورکی زمونږ باندې ملک یو خبره کیږي چې یاره ساينټیفیک ساينسي طریقو باندې تفتیش نو تفتیش که ته په ساينسي طریقو باندې کې باید لري چې خرچې راځي زمونږ د پولیس هغه د پاره ټرین نه دي مثلا د قتل لا او قتل د پاره د علی قتل برامدگی د موقع محفوظ کېدل د وګواهانو موجودگی دا ضروری دی باقی چې دار څوک مړ دی که ماشوم مړ دی که ښځه مړ دی که نر مړ دی که بوډا مړ دی قتل هم قتل
خود خود د حقونو لپاره کارکونکي مبارزه رخشنداناز وایي چې تر کومه په عدالتي نظام کې د قصاص ودیت کردار موجود وي تر هغې پورې به د غیرت په نامه وژنې کیږي او قاتلین به بغیر سزا خوشي کیږي د ریاست ادارې په دا ډول کې کی پسرګند ډول روایتي طریقې خپلوي د جرم او سزا په دې نظام کې د غیرت پر نامه د وجونو پاړه درې ترامیم شوې دي یو په 2004 کال کې بل په 2008 او بل په 2011 کال کې شوې دي د دغو ترمیمونو لمخه د غیرت پر نامه د وجونو ذمہوارو سزا هم زیاته شوې وه خو په دې اړه چې د پولیسو حکم رویه ده د هغې له وجې ټولې مسلې دي رخشندانه زیاتوي چې اوس د غیرت پر نامه وجونو نوې بڼه خپله کړې ده او کورنۍ په داسې حالاتو کې جنکۍ داسې وجني چې پرې د خودکشۍ ګمان کیږي د دې په خبره ده دا ډول وجونو لپاره په ساینسي بنیادونو پلټنې کول ډېرې لازمي دي
دا مشال ریډیو ده
قومي وطن پټای پرون په پیښور کې د پښتنو لیکوالو په هانې غونډه جوړ کړې و په غونډه کې د پاکستان په تیرو عام انتخاباتو کې د پښتنو ملت پال غوندونو د ناکامۍ پر علتونو خبرې وشوې د غونډې ګډونوالو وویل پښتانه باید د خپل کلتور او خپل ژبې د ژوندۍ او پرمخ وړلو لپاره کار وکړي له پیښور د خالد خان رپورټ اورو
مترقی لیکوال او دانشور نورل بشر نوید اوایل پارتی ټاکنو کې ځنې سیاستوال خوشبین او چې دوی تبا د اسټابلیشمنت له اړخه خپل برخه ملاویږي
اے انتخابات کې دل نه هم دي تدا پتاوا چې موږ څوک په دې ګیم کې کردارونه جوړي موږ نه څوک ورغاړي او موږ نه څه جوړول غاړي تر اخره وخت پورې زمنګ مشران په دې خوشبینو چې موږ لبا خپل نمبر راکړي
پروفیسر شفیق اوایل پاکستان کې بیل بل کامونه اوسیږي او باید چې د کامونو او صوبو په منځ کې یو نوی عمرانی معاهده وشي
راتل اسم ترمیم چې کله جوړېدو ډېر لوی افورټ یې وخت دی کې شک نشته خو چې کوم مقاصد او دا غې نه سې اچیو کېدل هغه ټارګټس اچیو شو که اچیو نشو بلکې ښکاری دا سې چې پاره کې خندا نه چي
دا ریډیو پاکستان لایق زیاده لایق وایل چې پښتون کام پرس او شتمن خلکو لپاره دي چې ځان لا د پښتو ټی وی ریډیو او رسپانو سره سره په ټولنیز رسنو هم خپل پیغام نوې نسل ته ورسوي
دا د میډیا دور دی نو په فرض کې دې شي په پاکستان ټلویزیون باندې خوشته په پښتو په لبا خوشتا په نور هم د دې لپاره کار په کار دی کمی چې د پښتو چینل دې کم کار کوي دای سره یو داسي نشیس په کار دی چې د پښتو ژبې فکر خوش
خبریال عقیل یوسفزی وویل چې پښتون کام پرس ګوندونه د پلار نیکه په خدماتو سیاست کوي او تر څو پورې چې دوی د خاندانی سیاست د چوکاټ نه نوی راوتي دوی به هم دغه شان په ټاکنو کې ماته خوري
در اصل کارو تاریخ کوم ماته معلوم ده په دې کې تاسو یقین وکړئ چې تاسو تقریبا 80% نیو جنریشن چې دغه بچا نه پیژني
اسیر منګل وویل چې پښتون کام پرس ټول پکار دي چې نوی نسل د خپل تاریخ او د مشرانو د مړانې نه خبر اوساتي او پښتو ژبه او ادب د موجوده حالات مطابق په مخ کې بوزي
تاسو ګورئ چې پښتو ته دغه څه ملاويږي یا د پښتو کم اهمیت دی په دې دغه کې مونږ ډېر زیاته به حصې نه کارل چې مونږ دا مطالبه کړې نه دا او نن په خپل ولس کې دا شعور اغې لور کړې دی چې هغه دا ډیمانډ وکړي د خپلې ژبې په حواله د خپل ادب په حواله د خپل ثقافت
دغه لیکوالانو او دانشورانو په کام پرس ګوندونو غږ وکړو چې خپل منځي اختلاف لري کړی او د پښتون کام د یووالي او د دوی د شخړو هوارولو لپاره یو منظم تحریک پیل کړی خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د سه‌شنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
په کورمه کې د زاوی سیمه متاثرین وایي خپل سیمه ته تر ستنېدو وروسته د ژوند له بنیادي اسانتیاو لکه صحت او تعلیم نه محروم دي. دوی په خبره ژوند یې لکړاونو ډک دي، خو چارواکي به ډاډ ورکوي چې د یادې سیمې د اوسیدونکو مالي مسلې به ژر هوارې شي. تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې.
د زاوی اوسیدونکو او متاثره کا زید رحمان وای په سیمه کې سرکاري سکولونه له وسلوالو سره جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت ړنګ شوي دي او اوس هلته د تعلیم سهولت نشتا. زید رحمان زیاتوي په سیمه کې د ماشومانو تعلیمونه متاثره کیږي، نو په کار دي چې حکومت د سکول بیا آبادکاري زرته زره وکړي. یو بل ځای سیدونکو خالد وای پسما کې امن دی او دوی خوشاله دي، خو هلته د صحت او نور د سہولتونو د نشتوالي له کبله ژوند ورته تیرول ډېر ګران دی.
ما چیز میرا کور دا ما یوا زنانا یو سرای خطلا دا غد دیو جنا خطلا سیرا ملک تا نردانا دا ما پا دیل تا کی نو کور زمات تا دیو جنا چی خطل دا تا کی زمات تا انتظام نشتا دا المستی دا نستی دا لاری دا بیماری هیچ تا ترتیب زمان نشتا.
زائی مشر ملک نور رحمان وای حکومت دی دوی تا دا خوندی توب تر سنگ نور بنیادی سهولتون لکا اوبا سڑک او درابطه نظام ور برابر کردی.
دیبا که اون سمیت دا وکمت را پا سرکاری وط میروشی سمیت راحت میروشی میت بیماران خود پتال تر سو ناغا دی منا دی روپ دی تکلیپات واجی بلکل آغا و پوچی منا دا مرشی دا ایمون روپ ندوا گوڑی تریوتر دی ساغا که مشمان جل که از وط رزایی بل گوڑی تا لیار نگی.
قدرتی آفتونو سرا مبارزه دا قبالی اداره یو مشر احسان دا وروای پسیما که دا بیا رغوان او لازهی کدوالو سرا دا مرستی لپاره بردر زر دوی دا کرم انتظامیا امنیتی مشران او مرستندویا ادارو سرا خبر اوکدی.
غیر سرکاری تنظیمین آدی چه آغا پا دی بند چار کو بچونه دی پورا دی سکول انتظام یا دی عرضی دی موبایل اسپتال انتظام دا شا خبر آدو چه دی دا مسئله پا داگا شوی انشاءاللہ پا دی بند بی میر خپل طرف نمکمل کوشش کی چه دی مشکلات میر سمرا هم کم اولا شی چه کامی کی
زاوا سیما دا منزنی کرمی دا خودت خیلو پا حدودو کی رازی چرتا که متاثرین دو آنه اوڑان دی خپل کنون تا واپس کرد شوی دی. پاسی ما که وصلوالو سرا دا نخط و اپوزی اپریشن پا وقت بنیادی دنچا سخت متاثر شوی دا. تاریک رگزه مشال ریڈیو پی خبر.
پا سر وی خبرونه که دی زمونگا خوینده مونگتا تلیفونو کدی زکا چه دا خبرونه هم ستاسو دا دستاسو دیر فرمایش پس دا نمبر 00420222112015 ستاسو لپاره ځانګړي شوی. موږ مو پته مایو
د خبرونه د پای شیبو ته راغلی اوریدونکو د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
د نن ورځې وروستي مهم خبر نه. نن په لاهور های کورټ کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بغاوت کیس کې د اوریدنې پر مهال عدالت ته حاضر شو. د نوموړي سره د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شهید حقان عباسی او پیژندل شوی خبریال سیریل المیډا هم عدالت ته وړاندې شول. د کیس بل اوریدنه د اکتوبر په 22مه ده. په اسلام آباد کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ نن د آسیا بی بی د کیس اوریدنه وکړه. آسیا بی بی هغه عیسوي مذهبه پاکستاني میرمن ده چې پرې د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی او ورته د اعدام سزا ورول شوی. د آسیا بی بی د اعدام د سزا خلاف پر اپیل د سپریم کورټ بینچ خپله پریکړه محفوظه او ساتله او اعلان یې نه کړه. د ناقانونه پیسو د سار ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې نه کسیزه پلاوی دا وخت د پاکستان په سفر دی. دغه پلاوی د پاکستان نوم په خلص کې تر شاملېدو وروسته د مالی چارو د څارلو لپاره پاکستان ته ورغلی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان پر پولو د نړیوال پوځ پر ځای کړل شي چې په دغه هیواد کې د ګاونډیو د لاسوهنې مخنیوی وشي. نوموړي دغه راز له بولانه تر چتراله په یوه جغرافیایي سیمه کې میشتو پښتنو لپاره د یوې صوبې غوښتنه بیا تکرار کړې ده. پاکستان لنن په جلال آباد کې خپل کنسلګری بیرته پرانیسته. د مشال لډیو خبریال وایي د کنسلګری بهر خلک د ویزو لپاره په قطارونو کې ولاړ ول. په جلال آباد کې د پاکستان کنسلګری د اگست له 9 نیټې راهیسې د ویزو ورکولو لپاره تړل شوی و. د د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد به په خپل لس ورځني سفر کې د افغانستان ترڅنګ پاکستان، متحده عرب امارات، قطر او سعودي عرب ته هم ځي. او نوبل کمیټې د اقتصاد په څانګه کې د سخت کال د جایزې ګټونکو اعلان کړل. د سویډن اکیډمۍ نن په خپل اعلان کې ویل د یل پوهنتون ویلیام نورد هاوس او د نیویارک پوهنتون پاول رومر سخت کال د اقتصاد په څانګه کې د نوبل جایزې ګټونکو.
د خبرونو لدی لنډیز راوړونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسیدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او زه هارون بچا، نجیب عامر او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار له تاسو اجازه غواړو. د خپل پامان